The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
گران اوریدون کو السلام علیکم او سحر مو نیک مرغه دا د وایس اف امریکا دی ور ریډیو دی نن د ګل ورځ کال 2018 د فروری د میاشتې شلمه نیټه ده په پاکستان کې د سحر شپږ افغانستان کې د سحر پنځه نیمې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د اتوار د ماسخوتنې اته بجې شوې دي د وایس اف امریکا دی ور ریډیو په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې درته زه بختور شاه هرکلی وایم غوښ شي د اوس وخت د مهمو خبرونو سرټکو ته د پاکستان فوج په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د ترهګرو په مرکزونو د جنگي جازونو د لارې بمباري کړي او وای یو شمیر ترهګر او د هغوی مرکزونه لمینځه وړي
د عملیات یو هفته وړاندې په ملک کې د ترهګرو لخوا بمی چاودنو ورسته شوی چې پکې تر اصلو نه زیات کسان وژل شوی وو
او عراقي پوځونو په موصل خار کې د داعش په ضد نوي عملیات پیل کړي وزیر اعظم حیدر علي بادي وای پوز به اولس د داعش نه د خلاصولو پخه اراده کړي
نعلن انطلاق صفحه جديده من عمليات قادمون الى نينوى لتحرير الجانب الايمن من المدينه من مدينه الموصل كما حررنا المناطق الاخرى
او د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ به د اوه اسلامي هیوادونو د وګړو په ضد نوي بندیزونه اعلانوي د کورنو چارو د امنیت سکتر جان کیلی وای دا نوي بندیزونه به په قانوني اسنادو برابر وګړي نه زوروي
خبري ادارو تر مخه د امریکې د صدر د نوي سفري بندیز به تر نهې ورځې پورې اعلان شي
اوس پام شه د خبرونو تفصیل ته د پاکستان فوج دا وکړه په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د ترهګرو په مرکزونو د جنگي جازونو د لارې بمباري کړي او یو شمیر ترهګر یې وجلي د فوج د عامو اړیکو څنګه آی اس پی آر وای د شمالي وزیرستان په وچه بي بي سیمه کې ترهګر رایوځي شو چې د پاکستان جنگي جازونو په بمباري وکړه ولی آزاد سرچینې د دغه داوو تصدیق نه کوي د پاکستان فوج دغه تازه عملیات څو ورځې وړاندې په سند صوبه کې د لال شاباس قلندر په مزار د ځانمرګي برید وروستو تیز کړی دي په دغه خونړۍ حمله کې اته اتیا کسان وژل شوي وو د پاکستان فوج وایي د دغه خونړۍ پیښې وروستو یې په ټول ملک کې د سلو نه زیات ترهګر وژلي دي هر څه که د پاکستان فوج په قبایلي سیمو کې د ترهګرو د ختمون دعوې کوي خو آزاده میډیا یې نه تصدیقوي قبایلي سیمو کې د روانو عملیاتو په وخت فوج او ترهګر اکثر یو بل ته د لوی زیان اړولو دعوې کوي خو خبریالان دغه سیمو ته په آزادۍ نشي تللی چې باوري خبرونه راوړي عراقي پوځونو د امریکې په ملاتړ د هیواد دویم لوی ښار موصل غربي برخو کې د داعش توسلوالو په ضد نوي عملیات پیل کړي د عراق وزیر اعظم حیدر علي بادي ویلي د خودسره اسلامي امارت یا داعش توسلوالو د ترهګرۍ نه د عراقي اولس ته خلاصولو عملیات یې ګړندې کړي دي او په امنیتي ادارو یې غږ کړی چې د جګړې په وخت د بشري حقونو خیال وساتي د امریکې د دفاع وزیر جیم میټس ویلي په منځني ختیځ کې د امریکایي عسکرو رول د داعش په ضد تیز شوی دی ملګرو ملتونو په عراق کې په روانه جګړه کې د اولسي وګړو د سختو مشکلاتو اندېښنې هم ښودلې دي اخوا د شام د پاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفن ډی مستورا ویلي راتلونکې هفته په جنیوا کې کېدونکې د سولې خبرو کې به د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د شام د صدر اسد او مخالفه ډلو استازي ګډون کوي خو نتیجه به یې د امریکې په دریځ پورې تړلې وي نوموړي په جرمني کې د امنیتي کانفرنس په وخت د امریکې نه پوښتلي د شام په کشاله دی خپل دریځ په ډاګه کړي د امریکې پخوانی انتظامیه غوښتل چې صدر اسد د واک پرېږدي نو کشاله به حل کیږي ولې د صدر ټرمپ د انتظامیه په اړه داسې امکانات برسېره شوي چې د شام په کشاله کې د حل په لاره کې به د صدر اسد پوښتنه نه راوچتېږي د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ په یو وار بیا د اوه اسلامي ملکونو په وګړو امریکا ته پراتګ د بندیزونو نوی صدارتي امر جاري کوي خو دا به لکه د تیر ځل په شان ګډوډۍ نه جوړوي د کورنو چارو د امنیت سکتر جان کیلی دا خبره د جرمني په میونخ ښار کې امنیتي کانفرنس ته کړې ده نوموړي ویلي دغه نوی صدارتي امر سره به امریکا ته راتلونکي قانوني اسناد لرونکي خلک نه متاثره کیږي او د چا سره چې گرین کارډونه ویزې او پرمټونه وي هغوی به لکه د تیر ځل په شان په ایرپورټونو نه زورول کیږي صدر ټرمپ هم ویلي دغه منظم بندیزي امر به د نهې تر ورځې پورې مخې ته راشي یاره دې وي په پناهګزینو د بندیز وړاندیني صدارتي امر په امریکا کې لویه ګډوډي رامنځته کړې وه صدر ټرمپ د ملي امنیت د سلاکار د څوکۍ لپاره د اتوار په ورځ د سو امیدوارانو سره مرکه کړې دي. سپینه ماڼۍ یا وایټ هاوس وایي صدر به د ګل په ورځ ځینې نورو امیدوارانو سره هم مرکه کوي چې د ملي امنیت سلاکار د دغې څوکۍ لپاره تر ټولو غوره امیدوار خوښ کړي. صدر ټرمپ پخوانی امنیتی سلاکار مایکل فلین مرستیال صدر مایک پینس ته د روس په اړه د غلطو معلوماتو ورکولو په سر د خپلې څوکۍ نه لرې کړی و. صدر ټرمپ تیر ورځ په فلوریډا کې یوې غونډې ته د پناهګزینو سره تړلې ترهګرۍ په حقله ویلي وو چې په جرمني او سویډن کې ترهګري شوې ده. سویډن د خارجه وزارت نه په دغه تبصره تفصیل غوښتې چې په سویډن کې د ترهګرۍ خبره غلطه ده، خو صدر ټرمپ ورته په یو ټویټ پیغام کې ویلي د سویډن حواله د فاکس نیوز ټلویژن لخوا د پناهګزینو د کشالې په اړه ورکړې وه. او د سومالیا چارواکي وایي تیره ورځ پایتخت موګادیشو کې په یو بازار کې شوې بمی چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمیره د 150 نه اوښتې ده. چارواکي وایي دغه موټر بمی چاودنه د سومالیا واداجیر ضلع کې کاو ګوډې مارکیټ کې شوې ده، چرته چې ګڼه ګوڼه وه. د چاودنې ذمهواري چا په غاړه نه ده اخیستې، خو حکومتي چارواکي وایي دغه خونړۍ چاودنه کې د ترهګر ډلې الشباب د وسلوالو د ککړتیا امکان دی. صدر محمد عبداللهی د چاودنې غندنه کړې او په پوځ او ولس یې غږ کړی د ترهګرو پر ضد دې یو موټی شي.
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اورېدل.
درمن اوریدونکو دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو د زمنګا نیم ساعته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنی غوري څنګه چې قدرمن اوریدونکو تاسو په خبرونو کې هم واوریدل. د پاکستان فوز وای په شمالي وزیرستان کې تازه عملیات کړی دي او هلته د ترهګرو یو شمیر مرکزونه لمیان زوړی او په دغه عملیاتو کې ګڼ شمیر ترهګر هم وجلې دي. هر څه سیړونکو دا غنی چې د قبایلی علاقو سرسم په کاردار چې د پنجاب په سویلي برخو کې هم د ترهګر ډلو په ضد باندې عملیات وشي، خو پوځ یې واری بیا په قبایلي سیمو کې عملیاتو له زور ورکړی. دا په داسې حال چې څو ورځې وړاندې په سند صوبه کې د لال شاه عباس قلندر په مزار باندې یو ترهګر حمله کې د اته اتیا نه زیات کسان وژل شوي وو. تفصیلات یې اورو د ډیو رډیو همکار اشفاق مومند په رپورټ کې.
د پاکستان د پوځ د اطلاعاتو څانګې په جاري شوي یو بیان کې ویلي چې جنگي جازونو یې په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو په اډو باندې تازه بمباري کړې دي. بیانیه وایي چې د شمالي وزیرستان په اوچا بی بی سیمه کې ترهګر راجمع کېدل چې ورباندې جنگي جازونو بمباري وکړه. د پاکستان پوځ وایي چې دغه اډا یې په مکمله توګه تباه کړې ده او پکې موجود ترهګر هم وژل شوي دي. دا عملیات یو هفته وړاندې په ملک کې د ترهګرو لخوا بمی چاودنو ورسته شوي چې پکې تر سلو نه زیات کسان وژل شوي وو. په لاهور کې د ځانمرګي بمی چاودنې په نتیجه کې د وژل شوو 14 کسانو د پیښې وروستو پلټنې په توندۍ سره سرته ورسېدي او پکې ککړ تن د باجوړ قبایلي سیمې څخه گرفتار کړی شو. د لاهور د پیښې څو ورځې پس په سند کې د لال شاه عباس قلندر په مزار باندې هم ځانمرګي بمی چاودنه وشوه چې پکې 80 کسان وژل شول. د دې سره سم په کوټه، مومندو قبایلي سیمه او پېښور حیات آباد سیمه کې هم بمی چاودنې وشوې، خو په دغې کومې پلټنې ونه شوې او نه په دغو کې ککړ کسان په ګوته کړی شول. د دغه پېښو وروستو په پاکستان کې ځای پر ځای چاپو کې په سوونو افغانان ونیوی شول او سمدستي د افغانستان سره په پوله په مکمله توګه تمامې لارې وتړل شوې. د دواړو ملکونو ترمنځ په چمن او تورخم د تجارت سامان وړونکي راوړونکي ټرکونه او کاروباریان د سخت مشکلاتو سره مخ شول. د عوامي نېشنل پارټۍ مشر زاهد خان وایي چې د هند لخوا که څه هم څو وارې د پاکستان په خاوره ډزې شوي او پکې مرجوب له هم رامنځته شوې ده، خو دغه پوله د دواړو ملکونو ترمنځ چېرته هم نه ده تړل شوې. د دواړو ملکونو ترمنځ په چمن او تورخم د تجارت سامان وړونکي راوړونکي ټرکونه او کاروباریان د سخت مشکلاتو سره مخ شول.
راغلی ول کراچۍ نه ټول خلک مسافر دي، دلته اوسېږي، یخه ده، باران ده، واورې دي، دلته هوټل کې ګرانی ده، شپه نسته، جای نسته، مونږ په چیرې وسته شپه تېره کړو، چیرې مونږ اوسېږو؟ مونږ هم خو اخره خو مسلمانان یو، خو دغه کورونه لرو، ځوان لرو، زندګي لرو، اوس مونږ هم داسې خلک نه یو.
په تګ راتګ د بندې سره ولاړ ټرکونو کې سبزیانې او نور د خوراک سیزونه بیخي د کاره ووتل او کاروباریانو ته په کروڑاو زیانونه واوړېدل. د پاکستان په یوشمیر سیمو کې د نیوکو او چاپو لړۍ شروع ده او قبایلی سیمو کې عملیات هم د جنگی جازونو د لار کېږي. خو د پوز پخوانی بریګیډیر امجد شعیب وایي چې د ترخګرو مرکزونه د پنجاب په سیمه کې دي، نو ولې هلته عملیات نه کېږي؟
میرا اشاره یہی ہے کہ دیکھیں لشکر جنگوی العالمی ہے یا کوئی بھی ہے، اس کا تو سارا ساؤتھ پنجاب تھا نا، گڑھ تو وہ تھے، اٹھے تو وہاں سے تھے.
دی وای زما په فکر ترخګر کې لشکر جنگوی العالمی دی او یا بل کومه ډله، د هغې مرکزونه خو په سویلی پنجاب کې دي. تیره ورځ د پنجاب اعلی وزیر شهباز شریف په مشرۍ کې د چارواکو په یوه غونډه کې فیصله شوې ده چې پنجاب کې د رینجرو په مرسته دي د ترخګرو پر ضد ګامونه واخیستل شي.
دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی. تیره ورځ د جرمني په میونخ ښار کې د امنیتي کانفرنس چې کومه غونډه وه چې پکې د نړۍ د 1500 خوشا مشرانو برخه واخیسته، هغه پای ته رسیدلې. په دغه امنیتي کانفرنس کې د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی ویلي دي چې د دوی پوځونه د ترګرۍ په ضد باندې د دوی عسکر چمتو دي او په هغه هیوادونو یې د ځان لکېدو غږ کړی دی کوم چې د ترهګرو روزنه کوي او ترهګرو له پخپله خاوره باندې مرکزونه او ځایونه ورکوي. تفصیلات اورو په یو رپورټ کې د ډیوه ریډیو همکار محمد اکرام نه.
د جرمني میونخ ښار کې امنیتي کانفرنس ته د وینا په وخت افغان صدر اشرف غني وویل هیواد یې د ټولې نړۍ امنیت لپاره جنگ کوي.
Classified as terrorists by US and UN, we are the frontline state and the first line of defense against terrorism.
د ملګرو ملتونو او امریکای له خوا ترهګر ګرځول شوو شلو ډلو پر ضد جنگ کول وروړي. افغانستان د ترهګرو پر ضد د لومړي صف او لومړی دفاع هیواد دی. دوی صرف د خپلې ازادۍ لپاره جنگ نه کوي، بلکې دوی د نړۍ امنیت لپاره په جنگ کې بوختي. افغان صدر اویل هغه هیوادونه ځان لکول پکار دي چې د خپلو مقصدونو ترلاسه کولو لپاره ترهګري د یو ریاستي تګلارې د آلې په توګه استعمالوي. نوموړي یو ځل بیا اویل دوی لا د ښه او بد، طالب او ترهګرۍ فرق ختمول پکار دي.
As long as a distinction between good and bad terrorism is maintained, we are all losers. But when we do not make this distinction and we rise,
تر څو چې د ښه او بد ترهګرۍ فرق موجود وي، دوی ټول په بیلات کې دي، او چې کله دوی دغه فرق نه کوي، د دې پر ضد راپاسیږي او خپل ځواکونه د دې خلاف پکاروي، نو د ترهګرۍ مخه نیول کېدی شي. صدر اشرف غنی وویل په کابل، قندهار، هلمند او د پاکستان سن ایالت کې وروستۍ ترهګر حملې دا ښکاره کوي چې په ترهګرو کې ښه او بد نشته. نوموړي وویل ترهګري د روان دور تر ټولو غټ چیلنج دی او دوی لا د دې ختمون لپاره پوره ژمنې او کوششونه ضروري دي. صدر اشرف غنی د میونخ امنیتي غونډې په موقع د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی سره د لیدو په وخت د نوموړي نه غوښتنه کړې ده چې په دوحا کې دي د طالبانو دفتر بند کړي، کچري طالبان د راتلونکي ګرمۍ پورې د افغان حکومت سره سوله ونکړي. د افغان صدر دفتر نه خپور شوي یو بیان کې ویل شوي دي طالبانو لا جنگ ادرول او د سولې خبرو ته کېناستل پکار دي. صدر اشرف غنی ویلي طالبانو لا د سولې په بهانه وخت ضایع کول پکار نه دي. افغان صدر ویلي کچري دوی د راتلونکي سپرلي او یا د ګرمۍ موسم پورې د طالبانو په رویه کې بدلون ونه لیدو او دوی خپل تشدد جاری وساتو، نو په طالبانو باندې د قطر دفتر بندولو په شمول بندیزونه لګول پکار دي. د قطر خارجه وزیر سره په ملاقات کې افغان صدر اویل پلټنې ښکاره کوي چې طالب توندلاري تیره میاشت قندهار کې شبي حمله کې ککړ وو چې پکې د متحده عرب امارات شپږ سفارتکارانو په شمول پولیسکونو خلک وژل شوي. بیان وایي د قطر خارجه وزیر ویلي د څه قسم تشدد لپاره جواز نشي جوړول کېدی او ژمنه یې کړې چې د افغانستان امن او ثبات لپاره به کوششونه زیاتوي.
تاسو ډیو ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ. منځنۍ څپې دې شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوویشت. د ډیو ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی شئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیو ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په ایف ایم اوریدل هم مه هیروئ.
وایس آف امریکا ډیو ریډیو تغوږی څنګه چې تاسو وړاندې هم په خبرونو کې واورېدل، په سرټکو کې چراقي پوځونو چې د امریکې ملاتړ ورته هم ترلاسه دی، د عراق په دویم لوی ښار موسل کې یو وار بیا د داعش د وسلوالو په ضد باندې تازه عملیات شروع کړي دي، او د وزیر اعظم حیدر علی بادی لخوا ویل شوی دی چې پوځونه به د داعش د وسلوالو نه د هغوی د ترګرۍ نه خپل اولس خلاصوي. قدر من اوریدونکو، ملګرو ملتونو اندېښنې ښودلی دي چې په دغه جګړه کې عام اولس د اندېښنو سره او د مشکلاتو سره مخ دی. قدر من اوریدونکو، تفصیل پی اورو د ډیو ریډیو د همکار شهابزاده نه.
د امریکا په ملاتړ د عراق عسکرو غربي موسل ښار د داعش وسلوالو نه بیرته اخیستو لپاره پوځي عملیات پیل کړي. دغه تازه عملیات د تیرو څلورو میاشتو راسې روان پوځي عملیاتو اخیری پړاو دی. د دغه عملیاتو مقصد د عراق دویم لوی ښار موسل د خودسره اسلامي ریاست یا داعش نه په مکمله توګه بیرته اغسته دي.
نعلن انطلاق صفحه جديده من عمليات قادمون الى نينوى لتحرير الجانب الايمن من المدينه من مدينه الموصل كما حررنا المناطق الاخرى.
د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی د اتوار په ورځ دغه عملیاتو په اړه ویلي، زمونږ عسکرو زمونږ خلک د داعش د ترهګرو نه د آزادولو لپاره عملیات پیل کړي او مونږ نن دغه عملیاتو دویم پړاو پیل کوو. د عراق وزیر اعظم په امنیتي عسکرو غږ کړی چې د پوځي عملیاتو په مهال دي د بشري حقوقو خیال وساتي. د دغه عملیاتو شروع کېدو وروسته عراقي عسکرو یو شمېر کلي بیرته نیولې دي او اوس یې بل هدف د موسل ښار هوایي ډګر یا ایرپورټ دی. د امریکا د دفاع سکرتر جیمز میټس نن ویلي په دغه جګړه کې به د امریکا کردار د پخوا په شان وي. ښاغلي میټس ویلي چې د موسل ښار خلاصولو دغه نوي عملیاتو په اړه زه سر ډیر تفصیلات نه ورکول غواړم. هغه زیاته کړې ده چې د امریکایي عسکرو کار به د غربي موسل د جګړې په شان وي او موږ به د ائتلافي عسکرو په شان د عراقي عسکرو مرسته کوو او د خودسره اسلامي ریاست یا داعش د تباه کولو لپاره به خپلې هڅې نورې هم توندوو. ملګرو ملتونو د موسل د جګړې وړاندې خبرداري ورکړې چې دغلته د لکونو خلکو ژوند په خطر کې دی. د ملګرو ملتونو د عراق لپاره د بشري مرستو مشرې لیسا په یو بیان کې ویلي، دغلته حالت ډیر خراب دی او دغلته موجود خلک ډیر په تکلیف کې دي. د هغې په وینا، موږ داسې رپورټونه اوریدلي دي چې دغلته مور او پلار خپلو بچو ته خوراک نشي ورکولی او خلک خپلو کورونو تودو ساتلو لپاره اندېښمن دي. د عراق امنیتي عسکرو د موسل ښار شرقي برخې تیره میاشت د داعش وسلوالو نه بیرته اغستې وې او دغه کار یې د عملیاتو پیل کېدو سل ورځې وروسته سرته رسولی و. د امریکا پوځي چارواکو خبرداری ورکړی چې د ښار غربي برخو د بیرته ترلاسه کولو عملیاتو کې ډیر وخت لګېدای شي. په دغه عملیاتو کې د عراق پوځ خصوصي عسکر، د عراق پوځ، وفاقی پولیس او د حکومت لخوا منل شوی ملیشا عسکر ګډون کوي. د داعش وسلوالو په کال 2014 کې د عراق دویم لوی ښار موسل کنټرول ترلاسه کړی و، کله چې دغه ډلې د عراق په غربي او شمالي برخو کې لویه سیمه قبضه کړې وه.
قدر من اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ په راتلونکو څو ورځو کې ډیر امکان دی چې تر سبا پورې، یعنی په امریکا کې بل سبا د نهې د ورځې پورې، یو نوی صدارتي امر یا د سفری بندیزونو په اړه باندې هغه جاری کړي. د کورونا چارو چې کوم د امنیت سکرتر دی جان کیلی، هغه په میونخ کانفرنس کې ویلي دي چې دغه کوم نوی صدارتي امر راشي دا به هغه خلک نه زوروي چې سره چې قانوني اسناد گرین کارډونه پرمټونه یا د امریکې د راتګ ویزې وی لکه د تیر ځل په شان ته کې تیر ځل چې کوم صدارتي امر چې سفرې بندیزونه پکې لګیدلی هغه په امریکا کې لویا ګډوډي رامینځته کړې وه. دغه ټول تفصیلات د ډیور ډیو همکار کلیم افضل په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
د امریکای قومي سلامتیا ادارې هوم لینډ سکیورټی سیکرټر جان کیلی د جرمنی په میونخ ښار کې امنیت په سر جوړ شوی کانفرنس ته وویل صدر ډونلډ ټرمپ به ډیر زر یو بل داسې صدارتي امر جاری کوي چې تر مخه به یو ځل بیا د هغو هیوادونو نه پر راتګ بندیز راولي چېرته نه چې د ترهګرو امریکې ته د راتلو امکان کېدای شي. نوموړي په میونخ کانفرنس کې نړیوالو مشرانو ته څرګند کړي چې دا نوې صدارتي امر به ډیر منظمه او په سمې طریقې عملي کیږي. د هوم لینډ سیکیورټی سیکرټر جان کیلی وویل د صدر په نوې امر کې بعد د خبرې خیال ساتل شي چې هغه خلک اغیزمند نه شي څوک چې قانوني ویزې لري او په امریکا کې ورته د کار کولو اجازه ملو شوې وي. خبری ادارو تر مخه د امریکا د صدر د نوې سفری بندیز به تر نهې ورځې پورې اعلان شي. اصل سفری بندیز د امریکا صدر جنوري په 28 نیټه جاری کړی وو خو په امریکا کې د امیګریشن مبارزین او بیا وفاقي عدالتونو د صدر ډونلډ ټرمپ سفری بندیز ادرولې. د صدر ډونلډ ټرمپ صدارتي امر تر مخه د نړۍ وو مسلمان اکثرتي هیوادونو نه په راتک بندیز راوسته شوی وو. د کمی نوټس د امریکا وفاقي عدالتونو واغسته او دای یوازې د مسلمانانو په ضد یو بندیز وبلو. که یو خوا د امریکای صدر خپل د کمپین کړي لوزونه د پوره کولو هڅه کوي نو بل خوا د امریکای میډیا سره هم د صدر ډونلډ ټرمپ تعلقات رنګلي. صدر وار په وار دا خبره کړي چې میډیا به بنیاد او غلط خبرونه چاپ کوي. تیر خالی پښپې هم په فلوریدا کې یوې غونډې ته صدر ډونلډ ټرمپ وویل چې دې بعد میډیا غلط خبرونو مخه نیسي.
They become a big part of the problem. They are part of the corrupt system.
صدر ډونلډ ټرمپ وایي چې دوی یعنی میډیا د مسلې ټولو لوی برخه ده او دوی هم د دې ناقص نظام برخه دي. کله چې میډیا خلکو ته درو وایي نو زبا دوی بریالیتوب ته پرېګ ندم. زبا هر هغه سکوم چې دوی کامیاب نشي. د دوی خپل یو ایجنډا ده او دا د اولس ایجنډا نشي کېده. د صدر ډونلډ ټرمپ که یو خوا پلویان د صدر د انداز ډیر خوخوي نو بل خوا ګڼ شمیر د دې غندنه هم کوي. د ډیموکرات ګوند ایڈم شیف ای بی سی ٹی وی چینل ته د صدر میډیا په ضد دا قسمه شعارونه پاړه ویل
دس از سمثینګ دټ یو هیر ټن پټ ډیکټیټرز سے
وی وایټ د صدر دا قسمه وینا خای چې دی د یو امیر په ډول په ټولو معلوماتو خپل واک راوستل غواړي. د امریکای دوړه سیاسي ډلې اکثره د میډیا په طریقې نیوکه کوي خو بیا دا هم غنی چې باید میډیا آزاد وي. د ډیموکرات ګوند کانګرس غړی ایڈم شیف وای چې کله راسي ډونلډ ټرمپ صدر جوړ شوی یا الیکشن ګټلې نو د ټولو ویجاړونکې او د یری خبره دادا چې د آئین د اولنی ترمیم مخه نیسی او دا ټول ادارې یعنی میډیا هم د آئین دغه حق استعمالوي. د زیاتوی چې د امریکای په خوانی صدر نیکسن هم دومره جرأت نو کړي. د امریکای د آئین اولنی ترمیم تر مخه په امریکای کې د رائے او د مذهب ازادي د هر یو تن حق دی. د ریپابلیکن ګوند هم ځنې مشران اکثره په خپل ټویټس کې د آئین د حقونو د بل ځنې کرخې شریکوي خو بیا داسې حکومتي مشران هم شته چې دا ټوله لانجه به بنیاد ګڼي. د ریپابلیکن ګوند سینیټر رینډ پال ای بی سی ټی وی چینل ته وویل زه خو داسې وینم چې صدر هم خپل حق استعمالوي او د خپل رائے اظهار کوي. دا د صدر خپل یو طریقه ده خو ماته په دې کې هیڅ داسې شواهد نه ملاويږي چې صدر د میډیا په ضد قانوني تګلارې عمل شروع کړي. د امریکای د سینیټ حکومتي ګوند ریپابلیکن مشر میچ میکونل هم د صدر ډونلډ ټرمپ د کارونو دفاع کوي.
I'm not a great fan of daily tweets.
دی وایي چې زه د صدر د هرې ورځې د ټویټس مینوال خو نه یم خو زه د هاغو سیزونو ستاینه ضرور کوم کوم چې صدر شروع کړي. د امریکای صدر ډونلډ ټرمپ لپاره د میډیا سره سره سفری بندیز، مهاجرت قانون، داعش په ضد پوځي تګلارې او د گاونډي هیواد مکسیکو سره دیوال جوړول هم یو غټ چیلنج پروت دی چې پر روان ورځو کې به یو حل غواړي.
اوس ورزو چې د نن ورځې په اخبارونو کې کوم مهم خبرونه راغلي دي د ډیور ډیو همکار مختار خلیل صاحب ورته کتنه کړې ده.
د امریکای صدر ډونلډ ټرمپ د صدارت په منصب د کیناستو نوړاندې هم خپل انتخابي مهم کې د مسلمانانو په حق له د بې ځایه شکونو او د اندېښنو په سرګندولو د عالم اسلام زړونه ډېر ازار کړي دي او د صدر جوړېدو وروسته د یولسو اسلامي ملکونو په کډوالو امریکې ته په راننوتو د بندیز لګولو له سببه د امریکې او د اسلامي نړۍ ترمنځ د فاصلې ورځ تر ورځه په زیاتېدو دي. نن د امریکې آنلاین خوریدونکي مشهور اخبار او مجله فارن پالیسی کې د اسلام په باب د صدر ټرمپ د غلط سوچ په موضوع یو تفصیلی معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. په دې مضمون کې د اسلام په حق له د صدر ټرمپ د غلط تصور او سوچ د وضاحت کولو لپاره 15 وضاحتي دلیلونه بیان کړی شوی دي. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دي چې د صدر ټرمپ د انتخابي مهم اهم غړي نن سبا د پالیسۍ جوړولو په اهم عہدو لګیدلی دي. د صدر ټرمپ دا اهم ټوله خپلو کې یو موټی دی او د دوی خپلو کې د ټینګ اتفاق سبب د دوی دا شریک یقین او اندېښنه ده چې امریکا نن سبا د تندره و اسلام په ولقه کې ګیرېدو واله ده. مضمون لیکي، مونږ کې ډېرو ته معلومه ده چې د نن ورځې دنیا د ثقافتونو د جنگ نقشه وړاندې کوي. دا صورتحال مونږ سره د صدر ټرمپ د اهمو پالیسو د جوړونکي د سټیفن بینن غوندې د خلکو په وضاحت کولو کې لاس امداد کوي او هغه دا شان چې دی د فرانس د میرین لیپن او په روس کې د ولادیمیر پیوټن غوندې د خارجي ثقافت او اصل نسل خلکو نه نفرت کوونکي مشران ولې دومره خوښوي. مضمون لیکي که ټول مسلمانان د عیسایانو، یهودیانو او د نورو غیر مسلمو دشمنان دي، نو بیا خو د فرانس میرین لیپن او د روس ولادیمیر پیوټن ته د مسلمانانو د یرغل نه د غربي دنیا د ثقافت د بچ ساتونکو په نظر قتل پکار دي. خو آیا دا سوچ به صحیح وي؟ فارن پالیسی لیکي چې د صدر ټرمپ د اهمو پالیسو جوړونکي بینن د اسلامي خطرې د اصطلاح په استعمالولو کې په 15 دلیلونو غلط ثابتولې کېدی شي. اول خدا که موږ دا فرض هم کو چې د دنیا ټول یو عرب 60 کروڑ مسلمانان د امریکې او د نورو غربي ملکونو دشمنان دي، نو آیا دوی په خپل دې دشمنۍ کې څه کامیابېدی شي؟ ځکه چې په دنیا کې د 20 لویو لویو اسلامي ملکونو په شریکه د ملکي کل پیداوار مالیت 15 کروڑ ډالر جوړیږي. هر کله چې د امریکې یوازې ځان له د کل هم ملکي پیداوار مالیت 19 کروڑ ډالر دی. په دې کې د امریکې د نږدو اتحادیانو جاپان، برطانیې، اسرائیل او د نورو ډیرو ملکونو مجموعي ملکي پیداوار لا شامل نه دی. دویمه دا چې اسلامي دنیا خپلو کې ډېره بې اتفاقه ده. ایران د سعودي عرب او ترکی د شام دشمن دی. دغه شان د انډونیشیا او د سعودي عرب، مراکش او یمن ترمنځ د جغرافیایي او ثقافتي فاصلې پرتی دي. خپله د مسلمانانو جهادي ډلې او ګوندونه په یو لار نه دي روان. فارن پالیسی خپل مضمون کې خپل دریم دلیل کې لیکي چې ترهګري غیر مسلمو ملکونو ته دومره لویه خطره نه ده څومره لویه چې تینه دوی ځان ته جوړه کړې ده. دنیاوي ژوند یوازې د ترهګرۍ له سببه نه، بلکې د سړکي حادثو، ماشین کې د انساني اندامونو د ګیرېدو، په هوایي ګولۍ د لګېدو او ان چې په غسلخانه کې د خپې ښویېدو د لاسه هم بني ادم د خپل ژوند نه لاس وینځلی شي. مضمون په خپل څلورم دلیل کې لیکي چې اسلام نه ویره لرونکي داسې کسان چې په خپله بی بنیاد ویره او کرکه د خپل زیل ضد په بنیاد ټینګ دی، دا یو کمزوری دلیل وړاندې کوي چې د اسلام د سختو قوانینو نظام شریعت د نافذ کېدو په لورې ډېر تیز روان دی. دا هسې یو تصوراتي سوچ دی. فارن پالیسی خپل مضمون د اسلام په باب له د صدر ټرمپ د غلط تصور په لړ کې په 15 دی دلیل ختم کړی دی چې د ثقافتونو تصادم د دې پیشنګویا د پوره کېدو خود ساخته دلیل دی. ډیر خلک په دې نفسیاتي مرض کې گیر وي چې هغوی سره هر وخت دا سوچ مل وي چې ټوله دنیا د دوی دشمنه ده. د یو پالیسی ساز د ټولو نه اهم کار غالباً دا دی چې هغه خپل قام ته په پیښو خطرو ګوتې کیږدي، خپل قام ته خیښ ښکاره کړي او بیا د دغو خطرو د مخنیوي دپاره پالیسۍ جوړې کړي. د ټولې دنیا مسلمانانو تا د دشمن په نظر قتل د کامیابی لار نه ده.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا